پښتنو ستړي مشي په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیز ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا د کابل د ښځو د تولیداتو یو نندارتون د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. عموما موږ په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو، هغه رپورټونه چې ما یاد کړل هغه لرو او همدارنګه خبرونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو د ختیز ترکستان د اسلامي غورځنګ د ترهګر سازمان پر خلاف هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت یو نوی پړاو پیل شوی او تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایي بریدونو ته زور ورکړی. د ځواکونو د یو بیان په خپرولو سره چې پرون یې خپور کړی ویلي هڅه کیږي چې افغانستان ګاونډیان خانې کړی شي چې افغانستان د دغو تروریستي ډلو لپاره چې د پولو ورهاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات وکړي خوندي ځای نه دی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 2 بهرني جنګیالي وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته وویل چې پرون وړمه ورځ د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو په هوایي حملو کې د 6 بهرنیانو په ګډون ټول 13 وسلوال وژل شوي او د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په مرکزونو په هوایي حملو کې د تاجکستان 6 وګړي وژل شوي. جنرال وزیري د اردوج عملیاتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موږ هم عملیات ترسره کړي دي. دا غیوه ورځ چې 6 نفر بهرنیان وژل شوي او د بهرنیو ځواکونو هوایي پوځونو عملیات ترسره کړي، مګر موږ هم عملیات ترسره کړي دي. په هغه کې هم دښمن ته ډېر تاوان رسېدلی دی.
دا وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا په کابل ولایتونو کې له خونړیو حملو وروسته افغان او نړیوالو ځواکونو هم د داعش ډلې او هم د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو حملې زیاتې کړي دي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او د امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې مایا ګوجی یعنی چې د ازادي رادیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر فدریکا موګیرنی او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي پرون په بروکسل کې وکتل او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې دواړو خواوو پر کلک ژمنه ټینګار وکړ. میرمن مایا زیاته کړې چې وروسته د افغانستان او اروپایي ټولنې د مشارکت او همکارۍ د ګډې کمیټې لومړۍ غونډه جوړه شوه.
The joint committee established two special working groups.
وی ګډ کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې وای د بشري حقوقو خې حکومت ولې او مهاجرت په اړه دوه همي د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ څنګه وای چې دا دوه کمیټې د افغانستان او اروپای ټولنې لپاره د امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د ایجنډا په اړه بحث وکړي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. سپینمانی وای ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي پرون د ټلیفون لاري د افغانستان د شخړې په شمول په یو شمیر مهمو سیمهیزو مسلو خبرې کړي. د سپینمانی په اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو راغلی چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو شمنو ټینګار وکړ. واشنگتن په دې وروستیو کې د هند همسایه یا ګاونډي هیواد پاکستان ته د میلیونونو ډالرو اقتصادي مرستې وزنډولې او دغه هیواد د نیو غوښتل چې په خپل خاوره دی د ترهګرو ډلو پر خلاف عملی اقدامات وکړي. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دفاع وزارت مرستیال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د څرګندونو په محل په افغانستان کې د هند رول مثبت او رغونکی وباله. تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل ریکس ټیلرسن به د روانې میاشتې له 12 نیټې تر 14 نیټې پورې اردن، ترکیې، مصر او کویت ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کویت کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکا د هیئت مشري کوي او د عراق د بیا رغونې په هغه کانفرنس کې به هم ګډون وکړي چې د سې شنبې پورې جوړېږي. ګمان کېږي چې د سوریې یوه کلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو مهمه موضوع وي. امریکا په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې واشنګټن د سوریې په ادلب ولایت کې همدارنګه دمشق ته نږدې د غوطه ښار په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسي ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي خو واشنګټن د اسد پر رژیم تور لګوي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې د کیمیاوي وسلو حملې کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو، په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورڅنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایي بریدونه زیات کړي. دغه ځواکونو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې هڅه کیږي د افغانستان ګاونډیان قانع کړی شي چې افغانستان د دغو ترهګرو ډلو لپاره چې د پولې ورهاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات وکړي خوندي ځای نه دی. د دې بیان نور تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د چین او تاجکستان پولو ته څیرمه د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان ملاتړ کوونکي شبکې تر هوایي بریدونو لاندې نیولې دي. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دغه بریدونه له افغانستان سره مرسته کوي څو خپل ګاونډیان قانع کړي چې خاوره د هغو تروریستانو لپاره خوندي ځای نه ده چې غواړي د دغه هیواد له پولو په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات ترسره کړي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې دلته د هیڅ یوې تروریستي ډلې لپاره خوندي ځای نشته. موږ چې دوی په هر ځای کې ووینو په نښه به یې کړو. موږ به په ټول هیواد کې د دوی تعقیب ته دوام ورکړو. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یو تروریستي سازمان دی چې د چین په لویدیځ کې د یوغور توکم په بیلتون پاله ډلو کې ریښې لري. د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ جنګیالي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په لیکو کې جنګېدلې دي او په چین کې دننه او بهر په څو بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله ګرم بلل شوي دي. د 2002 میلادي کال په مې میاشت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ دوه غړي چې په قرغزستان کې د امریکا په سفارت د برین پلان درلود له قرغزستان نه چین ته ډیپورټ کړای شول. دوی په بدخشان او پټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ له ځان سره درلود چې چین ته یو امنیتي ګواښ پیښ کړی و. په بیان کې ویل شوی دی چې په روسیو میاشتو کې په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد چې هڅه کوي ځان ته په شمال کې یو خوندي ځای ومومي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په روسیو کې افغان کمانډوي ځواکونو د 209 شاهین قول اردو سره په نږدې همغږۍ کې د قندوز ښار په شمال کې طالبانو ته د دوی په مرکزونو کې ماتې ورکړه او د قندوز ښار د وسلوالو له ګواښه خوندي کړ. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د قومندان مرسیال جنرال جیمز هیکر د فبروري د میاشتې په 10 نیټه په یوه خبري غونډه کې وویل چې جنگ د افکارو ازمیښت دی. دی وایي چې افغان پوځ د هرې ورځې په تیرېدو سره لا غښتلی کیږي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې موږ له افغانستان سره یو او له افغانانو سره به پاتې شو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو نن ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت خبرونه خبریږي چې پکې به د غزنی والي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د خبرونې وخت په یاد لرئ، د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له خوا د کابل د خزو د تولیداتو یو نندارتون د پنځشنبه په ورځ پرانیستل شو. دغه نندارتون ډیر شغرفی لري او د خزو د ګڼو تولیدي شرکتونو تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شوي. په اړه یې د خان محمد سیند راستولې رپورټ اورو.
کرنیز محصولات، ګنډلې کالي، تراشلې قیمتي ډبرې، لبنیات، دارو درمل، خوراکي توکي، ډول ډول کاغذونه، له سرمنو جوړ توپونه او دستکولونه او داسې نور تولیدات د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په پرانستل شوي نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي وو. دغه نندارتون چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو، دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس منیجه وافق د هېواد د سوداګرو ښځو د فعالیتونو په اړه وویل:
په افغانستان کې چې یو معلوماتي بانک لرو، د دغه بانک د معلوماتو له مخې په ټول هېواد کې د ښځو څخه باندې 1500 شرکتونه په رسمي جواز فعالیت کوي. ښایي نورې ډېرې ښځې ولرو چې سوداګریز فعالیتونه کوي. دوی نه یوازې دا چې ځانونه، بلکې نورو ته هم د کار زمینی برابرې کړي.
اغلی وافق وویل: د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پروسه کال په رسمي توګه فعالیت پیل کړ، چې اوس د هېواد په ګڼو ولایتونو کې څانګې لري او په زرګونو ښځې هڅولي چې د سوداګرۍ په چارو بوختې شي. په دغه نندارتون کې د ځینو تولیدي شرکتونو ښځو آزادي راډیو ته وویل له خپلو تولیدي کارونو راضي دي، خو که دولت ورسره د زیربناو په برابرولو کې مرستې وکړي، تولیدات به له دې هم زیات شي. محسنه ثاقب آزادي راډیو ته وویل:
کلات ما در از تولید نداشتن مواد
د تولید په برخه کې زمونږ ستونزې د کیفیت لرونکو خامو موادو او ماهرو او مسلکي استادانو نشتون دي، او همدارنګه د زیربنا او پتیره په ژمه کې د برښنا نشتوالی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان د سوداګرو ښځو د ستونزو د هواري لپاره یو لړ عملی کارونه پیل کړي دي.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کو، د خبرونې ورستۍ رپورت راخلو. د خیبر پښتونخوا په لسکونو ښځو په اسلام آباد کې د پښتنو د بیلابیلو ټولنو او فعالانو په احتجاجي ناسته کې ګډون وکړ او د هغوی د غوښتنو ملاتړ اعلان کړی. دا ښځې تیر ماښام په اسلام آباد کې له هغه ناستې سره یوځای شوې چې پکې یو شمېر پښتانه فعالان د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره راټول شوي. عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
پرون د پېښور، مردان او اسلام آباد یو شمېر ښځینه سیاسي او مدني فعالانې د قافلې په شکل کې د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د احتجاج ځای ته ورغلې. احتجاج کوونکو د هغو هرکلی وکړ او پر دې مهال ځینې ښځینه فعالانو ویناګانې وکړې. د ښځو په استازیتوب پر ښځو کې د سیاسي پوهې خپرونکي وینا حکومتي ادارې اویر ګل مشری ګلالی اسماعیل په اردو او پښتو ژبو وینا وکړه او د پښتنو پر خاوره د روان ناورین پر مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. پر دې مکه هغې د درنه ورکوونکو د غوښتنو ملاتړ وکړ:
مونږه خویندې بیبیانې ښځې مونږ تاسو سره ولاړ یو او دلته نه به اله پاسو چې زمونږه کم دا څلور پنځه مطالبې دي چې د کم ذکر بیا بیا وشو چې د وزیرستان نه دې بارودي سرنګونه لینډ ماین ختم کړل شي، ماورای عدالت قصنه دې ختم کړل شي، چې کوم بچي زمونږه اوچت شوي دي هغه دې په عدالت کې پیش کړل شي، دهشتګردي دې زمونږه په علاقو کې ختمه کړل شي.
یوې بلې مدني فعالې مهرین افریدی هم غونډې ته وینا وکړه او ویل چې پښتانه نور د جګړې ایندن جوړېدل نه غواړي.
هغه کور چې موږ ډېر په مینا جوړ کړی و، چې په هغې کې د یو ستلې نه والې تر یو پیټۍ پورې یو شی موږ ډېر په مینا راغونډ کړی و، هغه د دې فوجي اپریشنو د لاسه، د دې دهشتګردۍ د لاسه موږ پرېغوستو او چې واپس لاړو نو رنگ کور نه راته پراتو وو. پل مرو چې خپل کلو ته بوزو نو د هغې نه پاره به موږ اجازت نامې اخلو. موږ د پردو جنګونو ایندن نه جوړېدل غواړو. موږ داسې تور قانون او داسې تورې پالیسیانې نه منو، نه منو. هغه پالیسیانې چې زمونږ درسګاهې هغې په قتلګاهو کې بدلې کړلې.
بلخوا د سوات په منګوره ښار کې هم په لسګونو کسانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه پرون د اسلام آباد د درنې په ملاتړ غونډه وکړه. د زیارت ورځ د درنې اتم ورځ وه، خو لا هم له حکومت سره سوي مذاکرات کامیاب سوي نه دي.
دوستانو، اوس هم د ازادۍ رادیو مجله
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجلې د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلي شاعر پروفیسر محمود عیاض سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډ کیسه مات شوی قسم واوري، او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتی ده. په پیل کې له ناجی ساپۍ د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدید اړتیا وبلله، او زیات کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته لري، نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځینو پړاوونو کې جدي سارونه ته ضرورت دی، او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د ښې روزنې یوه غوره لاره ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو له لارې انتخاب شول، او د اجرایه شورا د غړیو ترمنځ د ټاکنو له لارې نعیمه غنی د دغې شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبریالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت له والی سره په کتنه کې ویل چې په سختو شرایطو کې خپل دنده ترسره کوي، او ګڼي کړي شته چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمیر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبریالانو سره همکاري نه کوي، او کوښښ کوي چې له خبریالانو معلومات پټ کړي. خبریالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي، او وایي چې یو شمیر محلي رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. او هندي سینما ته ځو. هلته د پټمن فلم ستوري اکشی کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي، موخه یې د میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنی یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشی کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چیلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشی کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته امیر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوزان وینم وای پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مستخاروې ستی پر عاشقان وینم مستخاروې
پیزوان پلوړه پوز اخوان کا لکه پلوړ چینار چې واچو شالونه. پیزوان دغه غاڼې نوم دی چې په خواب نابیانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا غاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی.
شین خاله
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاد غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سیروخانه کوي.
دا پیزوان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسی ادب کې په تیره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپینو زارو یا نقریز خیوریده دیر خواسته با او دا به معمولا غزمان اندون ها چاو و حتی وادکار خوزو به همه چاو این سواد غگانه یا سم حدودی شویدی نشته دین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفت هستی کبوله شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری خویت لری.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنې موږ اریایان یو، دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې مونږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړم. د لوګار ولایت اوسینکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتلای اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موري وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زورلودل ناو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبه دغه دوت کم شوی دی او ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکی لیناراته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگر توکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لکه کم شوی دا او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځنی دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې چې هغه دم دی د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سنگر توکي اوس د لمنځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې د فولکلوریک توک لکه څنګه چې په ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، د لیکدود پاړه اول که د پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لنډ معلومات راکړي چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي، یا دا لیکدود کوم لیکدود دی؟ که لنډ معلومات راته راکړي.
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره په ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی، او او په هر زمانہ کې خپل دریس غوړه کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا چول غواړم چې دا دغه کوم مرویجه لیک دود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا دې سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارو نه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ یې درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهم خبرې ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کیدلو، آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبې لیکدود لاره کنه؟ که لیکدود لاره، غو لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود و په نامه د خروشتي لیک. نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته دا عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه په دغه خروشتي لیکدود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوی. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیک دودي تغییرات، خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. مثلا اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو دا ستونزه د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزه حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. او تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو، دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې کو ګور موږ د لرغونې دورې لیک دود ته، ښه دا هغه سبکو سټایل دا چا به فرق کوي، څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي یا بنیادی تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغه باندې باید رڼا واچوم، هغه ته دی چې خپله عربي لیک دود کوم چې پښتو په هغې باندې ثبت شوه یا په هغې باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو، نو د هغې دپاره یو فکر په کار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغه نه پویږي چې مثلا دلته زور ویل کیږي دلته زیر ویل کیږي. نو د دې لپاره پکارو چې د هغه اوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو او د دې لپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو لپاره ځینی غزنی اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي. هغه لپاره هغه نو
مثلا
ټیو چیو خین غې د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه لپاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغه لپاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شو چې د دغه اوازونو لپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو حساب بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه اوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل. او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو اوازونو دپاره ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان بیا په دیارلس او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا اخو په لری پښتونخوا کې زینی ګډی جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینی جرګې ځینی مرکې لاره او بر پښتانه سره کېناستل او په علمي مجالسو کې ځین مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته قانع شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توري یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین پسر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی او مثلا د خیند لپاره د غې لپاره مثلا یو ټکی د خواته یو منسکي دا مثلا د څه لپاره درې ټکی
دوی خدا فیصله سره وکړي. مثلا د باړګلې سیمینار نو وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیمه غیزه وکړه. په لیک دود کې تغییر راغی
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کېدې ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغه کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کارېدل هغه نه کارول. نو دوباره غلې سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې د غلیک دود سره نږدې شي.
ان لیک دودی نږدېواله
او لیک دودی نږدېواله خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې نو دا نږدېواله نور هم زیات شو ځکه چې دا دغه سره متحد شو.
ډیر مننه
کورونا.
شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېرې کوچنۍ شېبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلې یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه یازی ده. ایا سب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پښتنه تر دا وی چې ول شعر لیکي؟ ما سره پښتنه دا ده چې محمود ایاز ول شعر لیکي؟
پښتانه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره موږ ته یو فطري ودیت دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولې شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم؟ خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلي دي سید ګوهر صاحب. کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې یا به د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې نو بس
ګواسب نو ایاسب ستاسو خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی.
یقینا
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتما د
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پښتنه را سره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب شته او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نسې کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرا نو ښه خبره ده. که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه. دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر مایلم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله که په خپله راته وایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب ته لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو هغه زه د هغه په استعارو باندې ثابتوم چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړې ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استاد د استعاراتو یا
زما استعارې چې دي که نه شک یقین ویره او محرومي بېقراري اذیت که نه کر بېګانګي مطلب دغه استعارې مطلب ما ځان ته خوښي کړي دي او مثلا د ویرې استعاره زه کاروم کله ما تورې ویره استعمال کړی دی په یو شعر کې او د ویرې کار مې ورنه اخیستی دی کله مې د ویرې تورې نه دی کارولی امسره می داسی مطلب منظومه کړی ده کنه چې هغه د داغه نمې د ویری کار اخیسته دي.
آیا سب تر اوسه پورې د څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
زما کتابونه خو تر اوسه پورې زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي، تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه وه او بیا زه هم په سایه بدل شوم، دا می دویمه شعری ټولګه ده. او یو کتاب می چاپ شوی دی بینوا فرهنګي ټولنې کندهار، هغه راته چاپ کړی و. هغه کې نړیوال شاعران چې و د هغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولي و هغه کتاب می چاپ دی. او یو عربي شاعري جدید شاعران د عکس په نوم داغو مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولي و دا کتاب چاپ دی. او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال، د نتشه چې یعنی کل هم کار دی کنه، داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه، داسې یو کتاب و هغه ما پښتو ته راژباړلې دی، پښتو اکیډمي کوټې راته چاپ کړی دی. او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و، نو د نورلایی او د کوټې ښه ډېر شاعران و، لس پنځلس کسان و، نو هغه ادبي سفر چې مو او هغه مطلب ادبي رپورتاج و بوله او یا حال نامه و بوله داغه سفر هغه می لیکلی و دیدن ته دینا وخت راغلو. دا موږ د حمزه بابا په دغه کې و، په دا لیډی ریډینګ هسپتال کې و بیمار و، نو موږ پوښتنې ته ورتلو، نو چې موږ پوښتنې ته ورلو حمزه بابا ډسچارج شوی و د هسپتال نه لاړو، نو چې څنګه بار راووتو رازق فهیم شعر جوړ کړو چې په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو، په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو، دید مو دیر ټپ شي چې دیدن ته دینا وخت راغلو. نو دا دیدن ته دینا وخت راغلو دا د هغه شعر نه دا ټوټه ما هغه رپورتاج باندې دا نوم کښې شو، دا پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی.
آیا صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه او بیا به وروسته ستاسې شاعري اورو، ته خو ځوان وې او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، اوس دا د په ګیرې کې د سپین لګېدلی، هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده، څه توپیر پکې شته؟
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم، هغه دا ده ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو، یا د احساساتو د دنیا خلک یو، یا د تخیل د دنیا خلک یو. یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه، له داخله سره یې تړون وي، د بهر سره کار نه لري. یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده، یا زما مطلب د داخل احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي که نه زاړه شوي دي، د داخلي احساسات
رسه خدا وایم که نه، چې دا انسان څه دی که نه، منم چې مطلب داغه د زندګۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي، خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي. او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم.
نو اوس ستاسې نه شعر اورو، اورېدونکي به هم په دې تمه وي چې ستاسې غزل واوري.
وای ډېر ازغي دي بیا راوړي دي و ماله، ډېر ازغي دي بیا راوړي دي و ماله، تا خو نور کړم په ځان پسې لیواله، او مړ مې خپله تنهایی نه کې ویرېږم، مړ مې خپله تنهایی نه کې ویرېږم، هم کلام یم له تا سره دیواله، مړ مې خپله تنهایی نه کې ویرېږم، هم کلام یم له تا سره دیواله. او شعر دی چې خپلې اوښکې بلوم چې رڼا شي،
خپلې اوښکې بلوم چې رڼا شي،
بله شپه را باندې راغله بې مشال،
خپلې
اوښکې بلوم چې رڼا شي، بله شپه را باندې راغله بې مشاله. اوس دا شعر زه تا ته ډالۍ کوم چې په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته،
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته، شاپیری دی جوړ نکړل کلاله
واه
واه شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله او ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی ای په ذات کې را نه ورکام خیال
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو، لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به همل ته کندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوخی ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی زوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولي اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. درېیمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتری شمیره و پرنگی بدلون راغی او په خوخی او کی کړه. بله، لهغی خوانه ای و خزینه نرم غا کراغی، تاسی شیر محمد اسلمی استی؟ بله سیب، خپلیم. تاسی بانک تاس ندر استولی و؟ هو، استولی میو. سمده شرط لس شیوی است. سبا چار شنبه ورزی پا لسو بجو مو ازموی نده. پینزه ورزی ورستا معلوم شو چی با گنو کسانو کی کامیاب شوی او ددن دل پارا با هم کند هر تزی. پلارت یه زنگ بواهو. دراتلو خبر یه ور کرد. شپاگم اورز یه لشه باز سره مخخه وکره. او سهار وقتی لخپل خور او ورو که خورزی سره یوزای مخبکند هر روان شو. شهباز چه مخام ناوخت لدند کوتی تراغی جمعی بدل کری. تلویزون یه چالان کرد خطر حقی ولندی وریاد شل چه ده شیر محمد احوال وخلی. ده غشمیره یه دایل کرد. شیبا ورستا ایواناش ناکس موبایلو چت کرد. شیر محمد ورسیده. ده درانه غک خاون جرغونه شو. خوزو یرا ورسید. لخپل خور او خورزی سر یوزی. هم ده سات مخکی. ده سری غک په فریاد او چغو واوخت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د اتب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلی شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب له الوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب و. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي، نقل کا زیبت الله واسلین شیخ کټه متیزای غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی و، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي. امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1309 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تمران مانی او برکشک یې ټول ونیول او د رسالت له کهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان و. په یو تن به لسلو جنګاورو سره جنګېده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبي زمینداور کې و او هلته یې ماڼۍ درلوده چې کټ مټ د مندېش په شان وه او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران له پیړیو په غور او بلشتان او بس کې و او د هغه سور نومې له اولادې دي چې د سحق له پوښته و. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک و چې ابوالعباس صفا د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی و. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، په ژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو پا ویار، دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې ده هراتو جروم، غرجو بامیانو تخار بولی نوم زما پا او دم، ز پی جندویم پروم لما اتل نستا. پا مروه زما غش لونی داری دخن را چخا،
د هریوا روت پر څنډو زم تخت پلن راڅخه رپی زدن راڅخه لما اتل نستا د زرنج صوبه می د توري په مخسور وکړه په بادارې می لوړاوې د کول د سور وکړه ستر می ترګور وکړه لما اتل نستا خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینه خبامم خیر روزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډ پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډ پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټا علیه رحمه الله تاریخ سوری نقل کاچے امیر کروڑ عادل ضابط او دہی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1350 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې ورسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاون سو
مشهور لیکوال گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوند دي کراچي میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي
سخی ناری راتمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستادش پیلی پوا ویلایم سخی برتم یو زلی راجونده که زو جلی ده بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نوی خو نوی دیم را گر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی وجان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دک کی مبتلایم سخی بیا لخپل ځانم راوریم زمانی را ګرځولی لشکولایم سخی لږی خوشحالیانی را پیرزوکه هجرزاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی ومنه که دا واری اودسوم سخی بیا به درنه ورک په دې دنیایم سخی ورک رانه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کی سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لسترګو څخه چاچی سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی ناری راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې دردېدلي ټپې وایم
د خپل قد په سوري کې نم او دمه شم دخبل قد بسوری کے نماد ماشو دخبل قد بسوری کے نماد ماشو دخبل قد بسوری کے نماد ماشو تسنیم نشتد و احسانونم
تسلیم نیست دونو احسانو.